Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نن سهارنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. له هر څه مخکې دا خبری مجله په خبرونو پیلوو. افغانستان او پاکستان په خپلو کې پر سم دستي اور بند موافقه وکړه. د قطر د بهرنیو چارو وزارت نن سهار اعلان وکړ چې د افغانستان او پاکستان مرکچی پلاو د شنبې په ورځ د قطر او ترکیې په منځګړتوب په دوحه کې د خبرو پر مهال پر سمدستي اوربند او پر روانو ورځو کې د داسې یو میکانیزم پر جوړولو موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دایمي سوله او ثبات یقیني کړي. د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ځمکنۍ جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې پاکستان د افغانستان په خاوره کې هوایي حملې وکړې. د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی په پکتیکا ولایت کې د افغانستان د کورنی کرکټ د دریو لوبغاړو پر وژل کېدو ژوره خواشینی څرګنده کړې او پر هغوی شوی برید یې غندلی دی. آی سی سی پرون په یو بیان کې وویل چې افغان لوبغاړي کبیر اغا، صبغت الله او هارون هغه مهال ووژل شول چې له یوې لوبې وروسته کور ته ستنېدل. د لوبغاړي او لږ تر لږه اووه نور ملکي وګړي د جمعې په ورځ په ارګون ولسوالۍ کې د پاکستان په هوایي برید کې ووژل شول. د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ د ملي لوبډلو لوبغاړو او ګڼ شمېر نورو کسانو دا برید غندلی دی. افغان کرکټ بورډ له دې پیښې وروسته له پاکستان سره په راتلونکي نومبر میاشت کې د سریلانکا په ګډون درې اړخیزې سیالۍ هم لغوه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي داسې موثق راپورونه یې ترلاسه کړي دي چې حماس ډله په غزه کې د ملکي وګړو پر ضد د یو برید لپاره د تیارۍ په حال کې ده. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په یو بیان کې ویلي دي چې د ملکي فلسطینیانو پر ضد د حملې دا پلان د اوربند مستقیمه او جدي سرغړونه ګڼل کېږي او هغه د پام وړ پرمختګ به ډیر کمزوری کړي چې د منځګړو د هڅو په نتیجه کې ترلاسه شوی دی. بیان زیاتوي که حماس ډله چې امریکا او اروپایي ټولنه یې یوه تروریستي ډله بولي دا حمله ترسره کړي، نو د غزې د خلکو د ساتنې او د اوربند د اعتبار د خوندیتوب لپاره به تدابیر ونیول شي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې تیر ماښام د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو څو حملې وکړې. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې اوکراینی چارواکو ویلي خارکیف، سومی او زاپوریژ یا هغه سیمې دي چې د روسیې جنګي الوتکو یې ښارونه له لرې لارې د اداره کیدونکو بمونو په وسیله په نښه کړي دي. د اوکراین د بیړنیو خدماتو ادارې اعلان کړی چې د خارکیف سیمې د لوزووا ښار د استوګنې پر یوه سیمه د برید پر مهال څلور تنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د روسیې بې پیلوټ الوتکې په چرنیهو او د نیپروپتروفسک ښارونو کې هم لیدل شوي دي. د دې حملو د تلفاتو په اړه جزئیات نشته، خو د انرژۍ د یوه سیمه ییز شرکت د چارواکو په وینا په چرنیهو کې د دوی د انرژۍ د تاسیساتو یوه برخه په نښه شوې ده. د دې پیښې په نتیجه کې د اوکراین د شمال د شاوخوا 12,000 اوسیدونکو لپاره د برېښنا جریان پرې شوی دی. او د جرمنی د مونشن ښار د هوایي ډګر د ځغاست لیکه پرون ظاهراً د یو مشکوک فعالیت له خبرداري وروسته وتړل شوه. د جرمنی د خبري اژانس ډي پی ای د راپور له مخې دا اقدام وروسته له هغه وشو چې یو شمېر کسانو پولیسو ته راپور ورکړ چې یو مشکوک شی هلته لیدلی دی، خو څرګنده نه شوه چې آیا دا راپورونه یو ځل بیا هوایي ډګر ته نږدې د بی پیلوټ الوتکو د لیدو کې بیا هوایی ډګر ته نږدې د بی پیلوټ الوتکو د لیدل کېدو په اړه وکنه. د روانې اکتوبر میاشتې په پیل کې هم د مونشن د هوایی ډګر په شاوخوا کې د بی پیلوټ الوتکو تر لیدل کېدو وروسته په دې هوایی ډګر کې الوتنې د دو پرله پسې شپو لپاره ځنډول شوې وې. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدر من اوریدونکو، نن یک شمه ده د 1404 هجری لمریز کال د تلی یا میزان 28 ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر 19 سره برابر ده. را سره اوسې وړاندې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د طالبانو او پاکستان پلاو په قطر کې پر اوربند موافقه وکړه. په یو مرکه کې به د قطر د غونډې پر احتمالي اجنډا او بحث واوري.
پاکستان نوی اجنډي سره راځي چې دا کار عملي کوي که تاسو نه عملي کوي موږ او پاکستان کې د هر برید نه وروسته په افغانستان کې برید کوو او د دې ځواب موږ په افغانستان کې دننه ورکوو.
و باورې چې د شمشاد تلویزیون د بندولو پریکړې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو غبرګونونه پرولې دي. په یو بل راپور کې به واورې چې په زلزله ځپلي کونړ ولایت کې ښځې او ماشومان په بیلابیلو انتاني او تنفسي ناروغیو اخته شوي دي.
د نور د اوسېدو لپاره داسې یو ځایونه امکانات نشته. دی مطلب دا جمعه په دې کې تیر شي موږ دلته هېڅ نور نه لرو ورځ تر بلې دا ناروغۍ نه زیاتېږي.
له ځوان اکورډیون غږونکي سغار محبوبي سره مو هم خبرې کړې دي. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع ته د چهارشنبه په ورځ وبخی د قطر د بهرنیو چارو وزارت نن سهار اعلان وکړ چې افغانستان او پاکستان د شنبه په ورځ د قطر او ترکیه په منځګړتوب د خبرو په ترڅ کې پر سمدستي اوربند او پراتلونکو ورځو کې د داسې یو میکانیزم پر جوړولو موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دایمي سوله او ثبات یقیني کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون وویل چې د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ د کابل مرکچی دله دوه تر رسیدلې ده. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل چې دفاع وزیر خواجه محمد آصف و په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د خبرو مشري وکړي. د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې ځمکنۍ جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې پاکستان د افغانستان په خاوره کې هوایي حملې وکړي. پاکستان وایي د حملې پر هغو وسلوالو ډلو کړي دي چې په افغانستان کې مرکزونه لري، خو طالبان پاکستاني وسلوالو ته د پناه ورکولو ادعاوې ردوي. او اسلام آباد د افغانستان په اړه د ناسمو معلوماتو په خپرولو او اسلامي دولت ډلې یا داعش سره تړلو وسلوالو ته د پناه ورکولو په مسله تورنوي. اسلام آباد هم د کابل دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان امنیتي چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې اوه پاکستاني سرتیري ووژل شول او دیارلس نور ټپیان شول. د پاکستان د پوځ مشر فیلډ مارشال عاصم منیر پرون د شنبه په ورځ د پوځي محصلانو د فراغت یوې غونډې ته وویل چې د طالبانو حکومت باید هغه نیابتي ډلې چې په افغانستان کې پټنځایونه لري او په پاکستان کې دننه د حملو لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي کنټرول کړي. د چهارشنبه په ورځ دواړو خواوو پر 48 ساعته اوربند موافقه وکړه، خو د جمعې په ماښام د اوربند له پای ته رسېدو مخکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې پاکستان یو ځل بیا پر افغانستان هوایي حملې وکړي. هغه وویل چې بریدونو ملکی وګړي په نښه کړي او زیاته کړه چې کابل د ځواب ویلو حق ځانته خوندي بولي، مګر افغان جنگیالیو ته لارښوونه شوي چې د مذاکراتي ټیم د درناوي لپاره لغچ اخیستونکو اقداماتو ډډه وکړي. د پاکستان په حملو کې د پکتیکا ولایت پورګون ولسوالۍ کې د کرکټ د دریو لوبغاړو په ګډون لس کسان ووژل شول. له دې پیښې وروسته د افغانستان کرکټ بورډ اعلان وکړ چې راروانه میلادي میاشت په لاهور ښار کې د افغانستان، پاکستان او سریلانکا له درې اړخیزو شل اووریزو لوبو څخه وځي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله ترړ د شنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې پاکستان د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستاني وسلوالو کمپونه په نښه کړي او دا یې رد کړه چې په بریدونو کې ملکي وګړي په نښه شوي دي. هغه وویل د پاکستان په حملو کې لسلو ډیر وسلوال وژل شوي چې ډیری د ده په وینا د هغې ډلې غړي و چې د جمعې په ورځ د میرعلي پر پوځي کمپ په ځانمرګي برید کې ښکېل و. قدرمنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې افغانستان او پاکستان د قطر په پلازمینه دوحه کې تر خبرو وروسته پر سمدستي اوربند موافقه وکړه. دا خبرې د افغانستان پر قلمرو د پاکستان له هوایي حملې او ورپسې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ له نښتو وروسته د قطر او ترکیې په منځګړتو پیل شوې. اسدالله لودین د دې خبرو په اړه د چارو د شنونکي سمی یوسفزي نظر پوښتلی او په سر کې له هغه پوښتلی دي چې د دوحې په خبرو کې د دواړو لورو احتمالي استدلال او دریځ به څه وي.
فکر کوم چې طالبانو چې کومه ایجنډا دا هغه فقوا هم له پاکستاني لورو سره اور باندې بحث شوی دا طالبان با پاکستان ته دا وایي چې که تاسو کوم خاص ثبوتونه لري یا داسې ثبوتونه او یا داسې نور څه لري چې له موږ سره شریک یا چې هغه دا وښيي چې واقعا ټي ټي پي چیرته شته ده یا کوم ځای ځایګی ده یا ادرس ده، نو موږ به په داسې انداز دغه ستاسو په دې ور راکړل شوو معلوماتو باندې اقدامات وکړو چې تاسو به راضي ښکارئ. خو که تاسو بنه دا پوښتنه کوي یا موږ نه دا ضمانت غواړئ چې د پاکستان دننه دي ټي ټي پي عملیات ودروي، دا طالبانو د وس او توان نه دی باندې خبره ده، ځکه چې ټي ټي پي یو ډېره پخوانۍ موضوع ده د پاکستان د 2003 کال نه، او موږ خو څلور کاله کېږي په افغانستان کې حکومت کوو. همدا ډول پاکستان یو خواهش دا ده چې افغان طالبان مشران یا د طالبانو مشر شیخ هیبت الله اخندزاده پاکستانی طالبانو مقاومت هغه وغندي یا هغه وایي چې دا جهاد نه دی، خو افغان طالبان وایي چې دا زمونږ د وسوتوار خبره نه ده چې د نورو هیوادونو کې ځنننه چې کوم مشکلات دي هغه ته مذهبي رنګ ورکو یا د جهاد پتوی یا دغه د ممنوعیت پتویګاری جاری کو. بل درته افغان طالبان پاکستان ته هغوی هم یو څه شواهد لري د داعش په اړه باندې، او پاکستان دا ګیله هم لري چې په نړیوال سټیج باندې پاکستان موږ سره دوه مخی کوي، موږ ته مخامخ وایي چې موږ ستاسو د حکومت مرسته کوو، رسمیت پیژندلو لپاره کوششونه کوو، خو تر پردي شاته د افغان طالبانو منفي تصویرونه نړۍ ته وړاندې کوي. په زما په خیال خبرې ډېرې جدي وي او دواړه طرفونه سره د دې چې د جګړې نه ستړي ښکاري، خو پاکستان اوس یو ډول نوی ایجنډي سره راځي چې دا کار عملي کوي. که تاسو نه عملي کوئ، موږ په پاکستان کې د هر برید نه وروسته په افغانستان کې برید کوو، او د دې ځواب موږ په افغانستان کې دننه ورکوو. چې له دې عمله یې دغه ټول کړکېچ یو داسې طرف ته روان کړی دی چې د حل لارې شته دي، خو دواړه طرفه باید ورته صبر وکړي.
او یوسف زای صاحب، کله چې په افغان طالبانو باندې سخت راغله، دوی واوختل هي خواته لکر کې واوختل، هلته هم دغه ټي ټي پی د دوی قربانه و. اوس فکر نه کوي چې هم دغه افغان طالبان ټي ټي پی ته ممکن هغه له دودیس په لومه خون لري چې ورته وایي چې تاسو له افغانستان وځي یا مثلا تاسو په پاکستان کې دا کار ما کوي؟
دقیقا د ټي ټي پی افغانستان وستل یا وی لکه څنګه چې پاکستان وایي یو موټر کې واچو ماته یو لکه دا خو پیڅه که ټي ټي پی والا ول طالبانو باندې احسانات نه وکړي، مخ افغانستان خپل لږه ملي غرور دې اجازه نه ورکوي. البته یو څه اقدامات طالبانو کولو داسې نه و چې اقدامات نه کول، یو څه غزنی سخت او یخ او سیمه متوسطه ول ترسو مجبور سي نو افغانستان کیس پر کې کی بلې واته ولر شي. اوس په خپل په قبالي سیمه کې طالبان ډیر ځایونه لري، خو دا هم حقیقت چې دغه دغه ټي ټي پی و چې افغان طالبانو ته دوباره روح ورکو، دوباره په خو و درولو، خپل کورونه سره شریک کړلو، او هر ورځ به د امریکای په بمباری کې، د پاکستان په بمباری کې دغه قبایلی طالبانو مشرانو کورونه بمباریدل یا به ماشومان وجل کېدل.
بلې، او روسي پښتنه کوم د دوه غونډه د لپاره جوړ شوې چې دغه تاوتری خواله چې د جګړه چې د دا درول شي، مثلا په کابل باندې لکتر لګ څلور گزارونه وشول، هوایی پتیرو شو خلاص ورځو کې په پکتیا او پکتیکا باندې هم بریدونه وشول، تازه پیښه ده پرون ماخام د چپورګونو لسوالۍ کې برید وشو او لکتر لګ اته ملکیان پکې وجل شول، چې د کرکټ څو ځوان لوبغاړي هم پکې وو په محلي کچه باندې. آیا د دوه کانفرنس په داسې تضمینونه رامنځته کړی شي چې دواړه لوري دایمي اوربان ته وهڅوي، او لکتر لګه پاکستان ته وایي چې په ظاهره دوی همیشه برید پیل کوي، چې دوی باید مخکل دي چې برید وکړي او تفاهم وکړي او د خبرو غوښتنه وکړي؟
اوس فکر کوم چې که طالبان او پاکستان په دې مذاکراتو کې یو بل ته یو څه د اعتماد فضا رامنځته کړي، یو بل ته داسې یو شواهد ورکړي چې یو څه ترسره کیږي، خو دلته بیا موضوع همغه ده چې پاکستان د پوز نوې مشر هغه بالکل یعنی دا پریکړه کړې ده چې د هر برید نو وروسته به جواب په افغانستان کې ورکول کیږي. نو په داسې یو حالت کې چې دا تینس شو دا بحران دومره اخري حد ته رسیدلی وي، خو بیا هم وکتل شي چې د مذاکراتو تر شا د امریکا څومره کردار ده، د چین او نور هیوادونو څومره کردار ده. پاکستان فکر کوم چې خپل د هند سره جګړې نه ورسته دی یو ډول مورال خپل اوچت غني.
د چارو شننکې سمی یوسف زایو چې له ازادي رادیو سره د دوه د خبرو په اړه خپل نظر شریکاو.
ازادي رادیو څلورویش ساتاله تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت لخوا د شمشاد په نوم د خصوصي ټلویزیون د بندولو پریکړې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو او خبريالانو پراخ خبرګونونه پرولې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز دا اقدام غندلی او د آزادو رسنیو په چارو کې مستقیمه او ښکاره لاسوهنه بللې ده. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ بیا ویلې دي چې دا د معلوماتو د رسولو لپاره د خلکو له حق څخه سرغړونه ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د حکومت لوري په افغانستان کې د شمشاد خصوصي ټلویزیون د خبرونو د بندیدو اقدام در رسنیو د ملاتړو بنسټونو پراخ خبرګونونه راپرولي او دای د بیان د ازادۍ د محدودولو په هدف یو عملی ګام بلل. د افغانستان د خبريالانو مرکز پرون جمعه د اکتوبر په 18مه په یو اعلامیه کې ویلي د طالبانو لوري د غراډي او ټلویزیون د نشراتو د بندیدو پریکړه غندي او د آزادو رسنیو په چارو کې مستقیم او ښکارا لاسوهنه بولي. دغه مرکز ویلي د شمشاد رادیو ټلویزیون خبرونه د طالبانو د استخباراتي ادارو په مستقیمه لارښوونه باندې شوی. دغه مرکز په اعلامیه کې دی وی با خبره سرچینې له قوله ویل شوی چې طالبانو د شمشاد اداره د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمن د ورستۍ نخټو او پر افغانستان د پاکستان د بریدونو په سماتو کې د نه پوخخ د پاکستان په وړاندې د طالبانو د بریدونو په نه دفاع تورن کړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز ټینګار کړي چې خبری ادارې باید د ژورنالیستیکي اصول او معیارونو پر بنسټ فعالیت وکړي او یوازې د حقيقي سرغړونو په صورت کې باید له قانوني حساب ورکولو سره مخ شي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه سندي ویلي. د غراز د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان حبیب غفران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې هم ځواب نه کړی. په همدې حال کې د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان د شمشاد ټلویزیون د خبرونو بندولو پریکړه په کلکه غندلې. د دې سازمان مرستیال بشیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته ویل
گزارشه موثقه درم کې
موږ باوري راپور نه لرو چې طالبانو د شمشاد ټلویزیون د خبرونو د ځنډولو امر کړی دی او دا پریکړه کولای شي چې د افغانستان د رسنیو راتلونکي لا نور تیار کړي. د طالبانو دا اقدام ښیي چې اوسنی واکمنان د رسنیو او د بیان د ازادۍ د محدودولو لپاره له ټولو ممکنه لارو کار اخلي.
د شوازده اطلاعات استفاده میکنن.
د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان امسو هم د اکتوبر په 18مه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي دا اقدام خي چې اوسنی واکمنان د بیان د ازادۍ او د خپلواک او رسنیو د فعالیت هیڅ زغم نه لري. سازمان زیاته کړی چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو پر رسنیو پراخ محدودیتونه لګولي، رسنۍ تړلې، خبري اعلانې نیولې او غوښلي او د هیواد رسنیو چاپیریال سخت محدود کړی دی. په اعلامیه کې د بیان د ازادۍ د نړیوالو ملاتړو سازمانونو په ګډون د بیپولي خبري اعلانو یونسکو او د خبري اعلانو له نړیوال فدراسیون غوښتنه شوی چې د رسنیو په وړاندې د طالبانو د استبدادي چلند په اړه سخت ځواب وایي. د افغانستان رسنیو د ملاتړ جلاوطنه بنسټ نه هم دغه رسنۍ د خبرونو د ځنډولو اقدام د نورو انزوري رسنیو لپاره سور سراغ بللې. په ورته وخت کې د رسنیو ځینی چارواکي او خبري اعلان هم د طالبانو د حکومت دی پریکړې اندېښمن کړي. له افغانستانه بهر د مر ټلویزیون اجرایوي رئیس ادریس فاروقی ازادي راډیو ته ویل
متوقف شدن فعالیت
په افغانستان کې د شمشاد ټلویزیون بندیدل د ټولنې لپاره خورا د اندېښنې وړ دي. موږ په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په تیرو څلورو کلونو کې د ډیر شمیر رسنیو د بندیدو شاهدان یو. د بیلابیلو دلایلو له امله د شمشاد په وړاندې چې کومه ادعا شوې ده د شمشاد ځواب ته به منتظر شو، خو که په هر دلیل دا اقدام شوی وي د ټولو لپاره د اندېښنې وړ دی.
نگران کننده است.
په بلخ ولایت کې یوې خبريالې چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي دغه بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې دا اقدام د اندېښنې وړ وباله.
د شمشاد ټلویزیون د خبرونو د بندولو خبرونه ډېر د اندېښنې وړ دي. د دې رسنیو ټولو کارمندان به سخت اقتصادي زیان وګوري، دوی به بیکاره شي. طالبان باید پر رسنیو د محدودیتونو پر ځای رسنیو ته اسانتیاوې برابرې کړي او د رسنیو د لا پرمختګ لپاره کار وکړي.
موږ هڅه وکړه چې دغه اقدام په اړه د شمشاد ټلویزیون د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو له ډیرو هڅو وروسته هم دوی زموږ اړیکه ځواب نکړه.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې ځینې زلزله ځپلې کورنۍ وایي چې ښځې او ماشومان په بیلابیلو ساري انتاني او تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. دوی وایي چې تر خیمو لاندې په سختو شرایطو کې اوسیږي او د ژوند هیڅ راز لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی او زلزله ځپلی محمد اسلام دی چې زلزلې درې مینې اخیستې او اوس خیمه کې د اوسېدو له امله یې ماشومان او د کورنۍ ښځینه غړې په بېلابېلو ساري او تنفسي ناروغیو اخته سوي دي. د ازادي راډیو ته وویل چوکی ولسوالی اوسیدونکی سبحان الله هم ورته شکایت کوي. وایي چې هیڅ ډول لومړنیو اسانتیاو ته دای کورنۍ او ګڼ کلیوالي چې د زلزله ځپلو په کمپونو کې میشتي لاسرسی نه لري. دای وایي ماشومان یې په سینه بغل او شدید اصالات وخته دي.
دلته چې هوا ورځ تر بلې نورم په سړېدو ده، دا خیمې چې دي نور د اوسېدونه دي، ورځ تر بلې چې د ساري ناروغۍ زیاتېږي، ډېر ډېر مشکلات لرو. دېځه کې چې دی نور د اوسېدو لپاره داسې یو ځایونه امکانات نشته دی، مطلب دا جمع په دې کې تېر شي. موږ د موجساتو نه لوستل چارواکو نه دا هیله کوو، موږ ته داسې یو سرپناه برابره کړي چې مطلب دا آینده جمع را روان دی چې دی کې چې موږ چې دا جمع لږ په سکون تېر کړو، لږ په آرام تېر کړو. موږ دلته هېڅ نور نه لرو، ورځ تر بلې دا ناروغۍ نه زیاتېږي او مشکلات نور هم زیاتېږي. موږ ته
دا کورنۍ داسې وخت د ناروغیو او امکاناتو د نشتون شکایتونه کوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ځینو سیارو کلینیکونو روغتیایي ټیمونه او ډاکټران هم ورته وضعیت مطرح کوي او وایي په داسې حال کې چې په کافي اندازه روغتیایي اسانتیاوې په واک کې نه لري، په ورځ کې ورته لسګونه ناروغان مراجعه کوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ دیوګل سیمه کې زلزله ځپلو ته د جوړ شوي کمپ یو روغتیایي کلینیک ډاکټر مسعود کمال صافی ازادي راډیو ته وویل
بل د نوی خیمو یا خلکو ته د کورونو د جوړېدو مشکلات دي. کومې خیمې چې دي دغه چې دي اوس مهال د ماشومانو یا د ښځو زنانو د اوسېدو لپاره مناسب نه دي، ځکه دلته یو تعداد ناروغۍ چې دي ورځ تر بلې په زیاتېدو دي، لکه سینه بغل، زکام، دا ناروغۍ. اما موږ ته په ورځ کې سل، یو سل شل، یو سل دېرش، په اوسط ډول سل مریضان یوازې زموږ کم ته مراجعه کوي چې زیاتره ماشومان او ښځې وي، چې دا زیاتره ماشومان په ساري ناروغیو یا په سینه بغل او زکام مني.
د دغې ولسوالۍ چلا سیمه کې د یو بل روغتیایي سیار مرکز ډاکټر غفران الله صفای هم ورته خبره کوي او د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون له نړیوالو ادارو غوښتنه کوي چې د روغتیایي امکاناتو برابرولو کې مرسته وکړي.
ماشومان ناروغان دي، اصالات لري، لکه د سیوبو نشواله دی، د تشنابونو نشواله دی، نشته ساحې لري، ساحې دي په دې کې امکانات ډېر کم دي. لومړنۍ روغتیایي خدمات وړاندې کېږي، بستر نه لري، که بستر لري نو موږ ریفر ورکوو دلته څوکۍ ته. چرس پرې روغتیایي مرکز دی وګه لري، لري ساحه ده. ورځ کې تقریبا اته نه تر سلو پورې ناروغان موږ ته راځي، ماشومان
هم پکې وطن هم پکې. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وحشي صندوق یونیسف هم د اکتوبر په 15مه په خپله ویبپاڼه یو بیان کې اندېښنه ښودلې وه چې اوس په زلزله ځپلو سیمو کې له 200,000 څخه ډېر افغان ماشومان د شدیدو اوبو لرونکي اسهال او اوبو څخه رامنځته کېدونکي نورو وزونکو ناروغیو له خطر سره مخ دي. یونیسف په خپل بیان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په حواله ویلي وه چې دا ناروغۍ له یو څخه تر 950 میاشتنیو د ماشومانو د مړینې دریم لوی لامل دی او هر کال نړۍ کې له 50 کلونو کم عمره 400,000 ماشومان وزني. یونیسف ویلي چې د دې ناروغیو د خپرېدو شدید خطر وروسته له هغې رامنځته سوی چې د اګست په 1 د پاکستان پولې ته نږدې د افغانستان په لرې پرتې ختیځ سیمه کې د ریختار په کچه 6.3 زلزله وسوه چې د اوبو، روغتیایي او حفظ الصحې زیربناوې ویجاړې کړې. دغې ادارې د بیړني غبرګون لپاره لمرستندوی لویو ادارو غوښتي وه چې په بیړني ډول مالی تمویل ورزیات کړي. د اګست په 1 د کونړ او ننګرهار په ګډون د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې مرګونې زلزلې زرګونه کورونه ویجاړ او اوسیدونکي یې بې ځایه کړل. د رسمي شمیرو له مخې په دې مرګونې زلزله کې له 2200 څخه ډېر کسان مړه شول او نږدې 4000 نور ټپیان شول.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او دا هم د دې خبرونه ورستای راپور. تنکای زلمای صغر محبوبی هغه هنرمند دی چې اکارډیون غږوي او سندری وای. هغه لا لاس کله نه و چې هنرمند غوتوي غول پیل کړل او ډیر میناواله پیدا کړل. صغر چې په جرمنی کې اوسیږي وای وروري هم هنرمند دی چې د تبلی او سندرو ویلو په برخه کې له سره همکاري کوي. لنو مولی سره زموږ همکار خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی.
تنګیو ګوتو غاګول شوې د اکارډیون نغمه ساغر محبوبی غاګوله. هغه چش پاړس کلن دی خو په خبره اکارډیون غاګول او سندرې ویلې لالس کلن شوې نه و چې پیل کړی و.
له اته کلنې نه کلنې می اکارډیون غاګول پیل کړل. استادونه دلو مور او پلار می وړي دل چې اکارډیون غاګول سره مینه لرم د شان سندرو ویل سره. نو ماته استاد ونی
خو هم شان اواز بعد ما وصات گرفتم.
ساغر محبوبی وای ورور یې سیار محبوبی چې تلس کلندای هم غاړی هنرمند دی چې د تبلی او سندرو ویلو په برخه کې ورسره همکاري کوي. دواړه ارواحات قسیم جوادی روزلی خدای اوس د اکارډیون برخه کې زده کړې لټنی نه هنګ نه کوي. د جرمنی په دوسلدورف کې مشت افغان د تنکی عمر هنرمند چې د همدې هیواد زوکړی هم دی کته هم د محل د فونځي زده کوونکی دی خو خپل هنري پروګرامونه هم مختوري وای. له جرمنی سربیره په هالند او لندن که هم کنسرتونه ور کړی دي.
موسیا جان همچنان د انګلستان د شال لندن کنسرت.
موسیا جان د انګلستان په لندن ښار کې هم کنسرت ور کړ. شاو خاطرې کلمه کیو د احمد صاحب د کلیزی په مناسبت د شانتیرو کلونو کې مو بیا د اورز د هالند پر وترتام کې ون منځله. حالت مو ډیر ښه کنسرت ته بو. ټیکټونه ډیر شر او ډیر مخکې خرڅ شوی وو.
کتاب ساز اتش و سبزوت فروشدن.
ساغر وای ارواخه د احمد زایر ډیر خوښی کی زکه په خبرې خسندر غاړی او کارډین غګون کوي. دی وای پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه مخ کې څو ځلې افغانستان ته تللی او هلته هم هنري پروګرامونه کړی دي.
موسیا جان خوشبختانه شکر بګم.
موسیا جان له نیکه مرغه شکر باید وکړم چې خدای پاک موږ ته د امکانات راکړ چې څلور ځله افغانستان د نږدې وکړو. له خپل خواږه وطن نه ډېرې ښې خاطرې لرو. وروستی ځل فکر کوم که تیر وته نو 2020 کال وو چې کابل ته ولاړو چې هلته تلویزیونونو موږ میلمانه کړي او افغانستان کې مخه پروګرامونه ثبت کړل.
برنامه های خوبه د افغانستان ثبت کړم.
ساغر محبوبی وای په ټولنیزو رسنیو کې ډیر کسان تعقیبوي او خوښوي. نو وای ځکه دای او روري هڅه کوي چې راتلونکي کې هم خپل مینوالو ته ښه هنري ډالۍ او سندرې ولري.
اورزای موسی جان داینده ها خاتمی بود
کې زما موسی جان هیله بداوی چې په راتلونکي کې ان شاء الله په نویو او خوشالونکو سندرو سره خلق خوخ وساتو. که څه هم موږ سپار شیخ په سندرې لرو خو ډېرې سندرې به په ویډیویي بڼه او عالي موسیقۍ سره دوستانو ته وړاندې
کړو.
ساغر داسې مهال د موسیقۍ په برخه کې د اروپایي هیوادونو په سټیجونو او سالونونو کې خپل د تنکي زلمیتوب هنر نندارې ته وړاندې کوي چې په هیواد کې په موسیقۍ بندیز دی. له رسنیو سندرې نه خپرېږي. د خوښي محفلونو کې ټنګ ټکور نشته او ان عام خلک او موټر چلوونکي هم وایي طالبان یې د موسیقۍ اوریدلو ته نه پرېږدي او ورته وایي موسیقي حرام ده.